میزبان شما سحمت، خوش آمدین به استیدیو.
در ازیت مننه کوم عباس صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، یو ساعت دوام کوي او په ډېر برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې نن د سولې د مشورتي لوی جرګې دوهمه ورځ ده، او په پام کې ده چې د ورځې په جریان کې به د اداري پلاوي غړي غوره شي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو نتایج به په اسلام آباد او دوحا کې شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند او آیرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د مې په 14 نیټه اروپا ته سفر پیلوي، او د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ویډیو کې راڅرګند شوی. بشپړ خبرونه: ټاکل شوی چې نن سه شنبه د سولې د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي غړي وټاکل شي. د دې جرګې د یو شمېر غړو په وینا، پرون په جرګه کې وروسته له هغه اختلاف راغی چې چارواکو وپتېله چې د پلاوي ټول اته واړه غړي له رایو اخیستو پرته خپل کار پیل کړي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیون ویان سید علي کاظمي تېر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نظر به اعتراض یک 10% 15% از نماینده های محترم مردم. این مطل ما نخواستیم، هم رئیس محترم جرگه هم نخواست که اعتراضات نماینده های مردم هم در پی داشته باشه. قرار شد به صورت رسمی تر، یعنی که صندوق گذاشته شود.
ده ده چلور روزنه جرگه ده اصلی هدف افغان حکومت تل طالبانو سره د خبرو لپاره د یو چوکاټ در رامنځته کولو په برخه کې د سلام مشورو ورکول دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو نتایج به په اسلام آباد او دوحه کې شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، په کابل کې په دې اړه چې د بین الافغاني خبرو امکان څنګه ژر تر ژره رامنځته کېدای شي، او د سولې د پروسې د نورو اړوندو مسایلو په اړه بحثونه وکړل. خلیلزاد پر روانونه کې له ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو سیاستوالو سره وکتل، او پرون دوشنبه اسلام آباد ته ورسید. ټاکل شوی چې خلیلزاد به سیمې ته د خپل اووم سفر په ترڅ کې پر پاکستان سربیره هند او قطر ته هم ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند او آیرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د مې په 14 نیټه اروپا ته خپل سفر پیلوي. د هیواد د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه تېر ماښام ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
لوبغاړي به مې په 14 نیټه له کابله د اروپا په لور سفر وکړي. په 18 نیټه د مې به له سکاټلند سره افغانستان لوبې وکړي، او په 19 او 20 نیټه به له آیرلند سره خپلې لوبې ترسره کړي.
دا سفر وروسته له هغه پیلېږي چې ملي لوبغاړي له 24 ورځني سفر وروسته د شنبې په ورځ هیواد ته ستانه شول. افغان لوبغاړي جنوبي افریقا ته د تمرین لپاره تللي وو. ښاغلي هوتک وویل چې ملي لوبډله به نړیوال جام ته د تیارۍ لپاره په اروپا کې تمریناتي لوبې هم وکړي، څو د نړیوال جام په سیالیو کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړی شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل نوی راپور کې د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي دي چې د چین او روسیې ترڅنګ د پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان نومونه هم په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د تر ټولو لویو سرغړونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. په راپور کې د هغو هیوادونو په فهرست کې چې مذهبي ازادۍ پکې محدودې دي د افغانستان نوم هم راغلی دی. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون USCIRF چې په نړۍ کې د مذهب پر ازادۍ څارنه کوي وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول تروریستي ډلو د مذهبي اقلیتونو امنیت له خطر سره مخامخ کړی. افغانستان له 2006 کال راهیسې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د اندېښنې وړ هیوادونو په فهرست کې شامل شوی. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان پر خاوره هغه تروریستي ډلې حملې کوي چې په پاکستان کې دېره دي او هر کله د افغانستان مذهبي اقلیتونه په نښه کوي. راپور وایي چې طالبان هم پر مذهبي اقلیتونو حملې کوي. راپور د افغانستان او امریکا له حکومتونو غواړي چې په دې اړه اندېښنې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مهال څرګندې کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ویډیو کې څرګند شوی. په دې ویډیو کې چې پرون د داعش پر ویبپاڼه خپره شوه، البغدادي په داسې حال کې ښکاري چې دریو نورو مخپټو کسانو یې خبرو ته غوږ نیولی. دای ورو خبرې کوي او وایي چې داعش ډله به د خپلو وسلوالو د وژنې غچ واخلي. نوموړی زیاتوي چې د ده د ډلې فعالیتونه د لویدیځ پر ضد د اوږدې جګړې یوه برخه ده. معلومه نه ده چې دا 13 دقیقې ویډیو چیرته جوړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې دا ویډیو څیړي، خو لومړی باید استخباراتي ادارې کاروالی تایید کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایراني چارواکو د دې هیواد په جنوب کې 2 ځوانان په درو وهلي او په پټه یې اعدام کړي دي. ویل شوي چې دا کسان 19 کلن وو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي مهدی سهرابی فار او امین صداقت د اپریل 15 نیټه د فارس ولایت د مرکز شیراز ښار په عادل آباد سیمه کې اعدام شول. ویل شوي چې دا 2 کسان په 15 کلنۍ کې په جنسي توری مجرم پیژندل شوي وو. د بشري حقونو نړیوالو ادارو ویلي چې دوی په غیر عادلانه ډول محاکمه شوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې هم مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې دا دی لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. د ورځې مهمه موضوع د سولې مشورتي لویه جرګه ده. نن د غویي یا ساور په 10 نیټه د سولې د مشورتي جرګې 2 ورځ ده. جرګه پرون تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په کابل کې پرانستل شوه. ټاکل شوی چې د جرګې غړي د ورځې په ترڅ کې د اداري پلاوي غړي د رایو په وسیله انتخاب کړي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان د سولې مشورتي جرګه د غونډې په لومړۍ ورځ ونتوانېده خپل اداري پلاوی وټاکي. د دې جرګې د یو شمېر ګډونوالو په وینا هغه مهال د پلاوی د غړیو د ټاکل کېدو پر سر اختلافات رامنځته شول چې ټاکل سوی و د دې پلاوی ټول 8 غړي له دې پرته خپل کار پیل کړي چې د ټاکل کېدو په اړه یې د رایو صندوق کېښودل سي. فاطمه عزیز د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو یوه ده. دې پرون ماښام له ازادي راډیو سره د جرګې د اداري پلاوی د ټاکل کېدو د ځنډ په اړه داسې وویل. تر ویناو وروسته ټاکل سوی و چې د جرګې ادارې پلاوی د بیلګې په توګه مرستیالان او منشیان انتخاب سي او وروسته د کمیټو کار پیلېده، خو کله چې د ادارې پلاوی د بشپړېدو پر لور لاړل په انتصابي توګه یې یو ټیم معرفي کړ چې باید هغوی د جرګې مرستیالان او منشیان سوي وای. دا خبره د جرګې د یو شمېر غړي لخوا له مخالفت سره مخامخ سوه او هغوی وغوښتل چې د ادارې پلاوی کسان باید انتخاب سي. سولی د لوی جرګې جوړونکو کمیسیون وایي د وخت ضایع کېدو د مخنیوي په خاطر پریکړه وسوه چې د جرګې د اداري پلاوي د غړیو د ټاکنې لپاره رای ورنکړه سي. د دې کمیسیون ویاند سید علي کاظمي پرون دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل. له دې خاطر چې لږ وخت ونیول سي او د افغانستان له بېلابېلو قومونو څخه 4 مرستیالان او 4 منشیان په نظر کې نیول سوي وو، په لاس پورته کولو سره له شمرغه وټاکل سول، خو په پای کې د کندهار او یو شمېر نور ولایتونو استازو اعتراض وکړ. شاغلی کاظمی زیاته کړه چې نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي د غړیو ټاکل کېدو لپاره د رایې ورکولو صندوق ایښودل کېږي. د ویل چې نن به د اداري پلاوي له ټاکل کېدو وروسته کاري کمیټې جوړې سي. بېلابېلې 50 یا 250 کسیزې کمیټې به جوړې سي چې د خلکو درنو استازو ته به په همدې چوکاټ کې ځای ورکړل سي. دوی به هم خپلې ټاکنې ولري او په انتخابي توګه به رئیس مرستیال او منشي ولري، او هغه باسونه چې له طالبانو سره د مذاکراتو د چوکاټ او د مذاکراتو د حدودو په اړه کېږي راټول کړای سي، او د جرګې په وروستۍ ورځ به د سولې مشورتي لوی جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړي. د سولې د لوی جرګې رامنځته کېدو اصلي هدف له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو لپاره د چوکاټ جوړول دي. دا جرګه پرون دوشنبه په کابل کې د کلکو امنیتي تدابیرو پر مهال جوړه او تر پنجشنبه به دوام وکړي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې 3000 کسانو په دې جرګه کې ګډون وکړ. د دې کمیسیون په وینا شاوخوا 30% ګډونوال شته دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف پرون دوشنبه هیله څرګنده کړه چې هغه کسانو چې په دې جرګه کې له ګډونه ډډه کړې ده په وروستۍ ورځ ګډون وکړي. 1200 انتخاباتي ټیمونو د یک شنبه په ورځ په ګډه اعلامیه کې په دې جرګه کې ګډون رد کړ. دوی د سولې د مشورتي جرګې جوړول د ولسمشر محمد اشرف غنی او د انتخاباتو د 300 کاندیدانو د کمپاین برخه بلل، خو ولسمشر غنی د دې جرګې په پرانیسته کې دا ادعاوې رد کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې نن د سولې د مشورتي جرګې په دوهمه ورځ ټاکل شوې چې د جرګې غړي د اداري پلاوي غړي د رایو په وسیله انتخاب کړي. د نن ورځې غونډه هم مهمه ده. نو د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق د شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه راسره ده. شفق صاحب، نن دوهمه ورځ ده او د غونډې جریان به هم مهم وي، مهمې پریکړې کیږي، نو ستاسو لپاره به هم کارونه نن زیات وي د خبریالانو لپاره په مجموع کې.
سلام وړاندې کوم تکل صاحب تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن به هم کارونه د موږ لپاره او د ټولو خبریالانو لپاره زیات وي. نن ټاکل شوې ده چې د مشورتي لوی جرګې د جلسې له پیل سره د اداري پلاوي د غړو د پر ټاکل کېدو باندې بحث وشي. لکه څنګه چې د ملالۍ بشیر په راپور کې وو، څلور تنه مرستیالان او څلور تنه منشیان به نن ټاکل کېږي، ځکه چې پرون د دې جرګې غړي ونه توانېدل چې دوی وټاکي. هلته ځینې باسونه وشول. د دې جرګې ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې نن دوی کوشش کوي چې د زونونو په اساس باندې معاونین او منشان وټاکي، نه د ولایتونو په اساس باندې. نو دوی دغسې یو میکانیزم ورته لري او ټاکل شوې ده. د دې جرګې د ګډونوالو په نقل باید ووایم چې نن تر 10 یا 11 بجو دا کار وشي، یعنې د اداري پلاوی وټاکل سي، او له هغې وروسته بیا 150 کمیټه چې کوم دي به دا کمیټې مشخص سي، او د جرګې غړي ټول په کمیټو کې په مختلفو مسایلو د سولې په اړه دوی بحثونه وکړي. نو نن په همدغه باندې تر ډیره کار کیږي، یعنې تر نیمایي ورځ پورې د اداري پلاوی ټاکل کېدل او له هغې وروسته په کمیټو کې کار.
بله شفق صاحب، مننه. ورځ ته خو به انتظار یو، او د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به په دې اړه مفصل جزئیات هم ستاسو په مرسته او زموږ د نورو خبریالانو په مرسته وړاندې کړو. خو یو خبره دا چې دلته خو په کمیټو کې بله
نن ټاکل شوې ده. نن خبریالان هم نن د 11 بجو په شاوخوا کې د جرګې ساحې ته د خبرې پوښښ لپاره بلل سوي دي، او موږ به د هر معلوماتو د ترلاسه کولو سره سم تازه معلومات چې ترلاسه کوو ان شاء الله د ازادي راډیو اوریدونکو به په جریان کې اچو، یعنی ټول معلومات به هغوی ته وخت په وخت ورکوو او کوشش به هم دا وي.
ډیره زیاته مننه نسیم شفق.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلعلم، بارون او مهترلام کې خبريږي. د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان د سولې په لوی مشورتي جرګې باندې مقالې لیکلي دي. میامی هیرالد ورځپاڼې لیکلي چې افغان مشران له طالبانو سره د خبرو د اجنډا د ټاکلو لپاره مشوره کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د څه باندې 3200 کسانو په ګډون د سولې لویه مشورتي جرګه پرانیسته. د میامی هیرالد په لیکنه دا غونډه ښایي د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت کې درز لا پسې زیات کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي د ملي وحدت حکومت شریک اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په دې لویه مشورتي جرګه کې حضور نه لري. میامی هیرالد تر جرګې مخکې په واشنگتن کې د ویلسن مرکز د آسیا د برخې د مرستیال مایکل کوګلمن په حواله لیکلي چې که عبدالله عبدالله او پلویان په جرګه کې برخه وانخلي دا به د یادې جرګې اعتبار د پام وړ کم کړي. په مقاله کې همداراز د پخواني ولسمشر حامد کرزي نه ګډون ته هم اشاره شوې او د هغه په حواله ویل شوې چې په داسې وخت کې د جرګې دایرول د سولې د پروسې په وړاندې د خنډ جوړولو خطر پېښولی شي. په جرګه کې د ولسمشرۍ د 12 کاندیدانو او وتلیو سیاسي څیرو تر نه ګډون وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د خلکو استازي د سولې چوکاټ او حدود ټاکي، نه عالي رتبه دولتي مامورین. هغه دا هوډ هم وکړ چې په دې جرګه کې ترلاسه کېدونکې تګلاره به د ټولو امکاناتو په کارولو سره عملي کړي. امریکایي آنلاین یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبرونې هم لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په افغانستان کې یو لویه غونډه پرانیستل شوه. د خبرونې په لیکنه افغان مشران هیله مند دي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یوې اجماع ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پایته رسولو پر سر د افغان حکومت، طالبانو او امریکایي مرکچیانو خبرې په تیرو څو میاشتو کې پیچلې وې. یونایټیډ پریس انټرنیشنل زیاتوي چې یوه لانجمنه مسله له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي په خبرو کې تر ډیره د سولې بحث مطرح و. له دې ټولو سره سره طالبانو په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه تحریم کړي او له خلکو یې هم غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې نننې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. ل نورستان ولایت څخه د لرګینو لوخو په اړه یو راپور برابر کړي.
نو نورستان خلک دې زنه وړل مخکنه بازار نه خوښ خلک کم دي خصوص دا نور لوخ دي.
په هنر جاج کې د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال د متن سړنی ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبریالي د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلی
یو کتاب میکوت. هغه کتاب کې لیکلی و چې چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ ووسیږي، هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپانه کې به د لرغونی هند یو فلکلوریک کیسه چې د کوترې د نوم وجه په کې بیان شوی واوري.
یو کال سخت وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکي اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کې اکدا.
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشۍ تر سرلیک لاندې نظم واوري. دا سیدی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا سیدی چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا سیدی چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا سیدی چې معده معده ماتېږم او چوپ یم.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
خای له تاسو پوښتنه وشي چې ته بولې ولې؟ نو حتمی به مو جواب دا وی چې غواړو انسانان له ناروغي وژغورو او یا هم د ناروغي درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولې، نو تاسو جواب به سی وي. موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پرموزو او خوندونو پوي کړو. کچېری ادبیات ونه لولو نو خای موږ د تیر او اوسنی ژوند تجربې درست تر لاسه نکړای شو. کچېری څوک ناولونه، کیسې او شاعری لولي، نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوې لوستي ژوند خو پیژني، بل دا چې د ادبیاتو په وسیله مو کولای شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پر ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکی نړۍ کې نشو کولای او یا هم توان نه لرو. وروسته مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسأله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولای شو هنر اخري پوړی ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به. مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوس یې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوي کلي ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وایي چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوي او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو سل کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغلي. مخکې دا نور د اوسپنې لوخي نه و، په دې لوخي نه و چې دې ټول د زمونږ استعمال دې لري باندې کم گرم دفاره چې مون ضرورت لرو کنه گرمول دفاره، او اوس باندې لوخه نو او تیګه لوخه جوړه، تیګه لوخه چې جوړاو او تیګه نه مون ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړونکي وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخی، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا استفدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وای هغه لرګی دی، کاغذی والا لرګی هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذی لرګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوښو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یادو لوښو په ځای له اوسپنې، سټیلو او سلورو جوړ لوښي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوښو نه او د تیګو د ډبرو د لوښو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوښي چې راغلي د هغې د وجه نه چون د لرګو لوښي به لږ قیمت تمامېده او د نورستان خلک د هغې استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دی چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوښو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته درخایي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکړی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر سره دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال چې ګڼ پخوانی متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننی هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولی مو متن سیړنی ته مخه کړې ده؟
متن سیړنه بعضو کسانو ته کېدای شي ډېر عادي او آسان کار وایسي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډېر کوچنیوالي څخه علاقمندی و او دیغه علاقمندی پر اساس باندې دیغه صحیح ترالم که څه هم سختوالی به ډیر وی او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تحیه چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسی بل زموږ د ژبې هغه پیصله لهجوي او سیمه ییز کمل غوی زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ فیصله ژبپوهنه ده چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم نو د متنپوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ له کومو ستونزو سره مخامخ شوئ؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره ووایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یادېږي چې ما په 1983 کال د ارواشاد بینوا پر اوسنی کوای باندې کار کاوه. ځینې دوستان کله چې دا خبرې وهموري ما د هغو سره مشوره وکړل مالکه چیرې ته څه دا کار وکړي ځکه صلاحیت غواړي دغه کتاب تدوین اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه او غوزره شنه کوي په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخ ته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه سته خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نستی وه بل کوم متن چې به کلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دا دی مشکل دا دی که چیرې یوه نسخه موجوده وي یعنې متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بله لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د کلمي اثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای سي په د کار په جریان کې مشکل پېښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1980 کال ښاغلي سر محقق زلمی هیوادمل یو برخه خبره لیکلې ده او باقی منده برخه د اردو اثارو څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دی. پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوه برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تهیه سي، د کومو روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل سي. او دوهمه برخه د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخت پورې چې کوم متون تهیه سوي دي د دغو متونو په اصطلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدل دي، هر متن یې معرفي کړی دي. دغه دوه اثار د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت یعنی مشتي اثار دي او موږ د متن سیرنی په میتودولوژي باندې لږ ډیر خبرې تر دوغو دوه کتابو راوسته د متن سیرنی د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالې خپرې شوي دي، خو متاسفانه مشخص اثر موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن سیرنی میتودولوژي په باره کې خورا ډیر کار ته ضرورت دی چې باید اصحاب ورته ولیکل سي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دي څه ښه کوي، نو هغه باید ترجمې ولاړي.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصول له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېر مهمه پوښتنه دا ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خپاره شوي دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متنو سره اکثر وخت سلیکوي برخورد شوي دي. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیش یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي، هغه د خپلې لهجې د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي، چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه ده. متن څېړونکی که یو متن را اخلي، هغه که سل کاله مخکې لیکل شوی یا دوه سوه کاله مخکې یا درې سوه کاله مخکې، هلته کوشش باید دا وسي چې د هغه مهال شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه مهال ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهي او امانتداري تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال، فرض مثال که د کندهار په منطقه کې دوه سوه کاله پخوا یو شاعر یو څه لیکلي یا یو لیکوال یو نثري کتاب پرېښي، او نن سبا یې په پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکي ته دا پکار دي چې د دوه سوه کاله مخکې د کندهار د منطقې یا د دغې شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي او سلیکوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید یو متن کې داخل نه شي. زموږ اوسني متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې د افغانستان د علومو اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل، او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډیر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خپرونې شروع کړلې، په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه، هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې شوي دي، کلمات یې تغیر شوي دي، ترکیبات یې تغیر شوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښه شوې ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
اوس یو بله پوښتنه دا ده چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده په ټولو ژبو کې. که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر شل اضافه پوهانو عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي، هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو دپاره چې هغه یوه بشپړه نسخه وي، یوه کامله نسخه وي. بیا د نورو سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه دا په خپل ځان کې یوه اړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي، هغه تر موږ پورې رسوي. دا یوه اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه سره کې وویل، ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک ژنه ښه کوي. یعنی ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علومو اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مگر اوس دا کار دغه سوی دی ځکه ځینو کسانو دا سودا پیش شوی ده چې دا یو اسانه کار دی او ضرورت یې نشته چې په دې باندې رتبه ورسي، مګر اساسي خبره ده دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی. خو دا ستونزمن کار ته هر څوک زړه نشه کوي. بعضې کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري، خپل شوق و ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو د لهجوي توپیرونو د پخوانیو ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه ذوق او شوق په بنا باندې تر موږ پورې رسېدای شي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي، بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریالې په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خاله ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس تبابت ستاسو واسلی دنده ده، خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې، لومړی کده چې په لنډو کې راته وایي چې څه به ایس شول چې تاسو د خپل تبابت ترڅنګ دې ډګر ته هم راودانګي.
اصل صاحب ډیره پر ځای پوښتنه او ډیره مهمه پوښتنه ده. زه د طب پوهنځي د دویم کال محصل وم چې یو کتاب مې کوت، هغه کتاب کې لیکلي وو چې که چېرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندی واوسیږي نو هغه دې آثار ولیکي، هغه دې کتابونه ولیکي. نو هماغه یوه خبره وه چې ما ولوستله او ماته یو انګیزه راکړه، یو الهام یې
راکړه. تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغو کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د وروستي کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی، د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. په دې کې تقریبا زیاتره د طبابت برخه کې دي، درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګری نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنه چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلې دي او د طب له نظره مې د اسلام اوامر ثبوت کړي دي، چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم نغښتي دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځو تاسو دغه وروستي چاپ شوي اثر ته چې خبریال نومیږي او تر کومه حده چې ما لوسته ده په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی ده، څه باعث شو چې تاسو د دغه یو موضوع غوره کړئ؟ هغه تاثیرات په تاسو باندې څه وو چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ؟
د دې لسګونه لاملونه وو. یو لامل خو دا وو چې په دې کې شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي، ټولنه کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي. او د دې سرچپه که یو جورنالیست خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي، د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي. یو ټولنه که ویښه وي، یو ټولنه که حق غوښتونکې وي، په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنا لري. نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې، د خبریال په ځواک باندې، د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري، څومره ځواک لري، څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي. که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي، یو زورواکی نه پرېږدي، یو زبرځواکی نه پرېږدي، هغه ده ته بېلابېل خنډونه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغړم.
ډاکټر صاحب وبخښئ، په خبره کې هم در ولوېدم که دا راته ووایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول دپاره خبریال انتخاب کړل، مثلا ولې یو نارینه خبریال؟
د دې اصلن کې دوه علت وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي، په جامعه کې کمی دي، او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هېڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو، کلروی هم ډېر کمی به لرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق زي. او دومره خبر دا ده چې چون دا زمونږ په ټولنه کې چون دغه د ښځې غږ، د ښځې کړنې، د ښځې فعالیت یا د ښځې هغه کردار چې دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او په خلکو باندې اغېز زیات نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب، ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پېښې انځور شوي دي چې ممکن ډېر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسېږي. دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه، آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وئ؟ د هغې هغه تیر شوي حالات تاسو راواخیستل، یا که دغه تاسو د چا نقصې اورېدلی دي؟ څنګه فکر نه کوم چې دومره قصې یا مثلا دومره پیښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلې وي، خو څنګه هم دا قیاس کړل چې تاسو داسې یو چای راواخلئ چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي؟
د دې قدرمن اصل صاحب، یو خو دا علت چې زه په شروع کې چې کله کوم کتاب لیکم نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخ ته بوزم، څنګه دومره وخت کمه. خو کله چې زه په کتاب باندې شروع وکم، د عواطف داسې غیبي ما ته الهامات کیږي، صحنه سازی راته کیږي، او داسې حیرانېږم چې دا صحنه ما ته څنګه راغله. او د دې په څنګ کې ځینې خبریال لکه تاسو غوندې مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غږ خبریال رڼا دوران غورځنګ، چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګذشت یا ډېرې ترخې خاطرې په ژورنالیزم کې څلرې، یا هغه غواړئ چې په ژورنالیزم کې سمون راسي، یا هغه څه چې تاسو غوښتل مو نه سو کړلی. نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله، او دوی هغه له ما سره شریک کړله، او ما هغې ته بیا هنري بڼه ورکړله، او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي؟
اصل صاحب، لکه څنګه چې دا ناول خبریاله نومېږي، خبریال زمونږ د جامعې مغز، د جامعې سترګې، او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري، همدغسې د ټولنې په جوړښت کې، د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده، دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې، تا هغه څوک یې چې د ټولنې سترګې، د ټولنې ناخوالې ته ګوري. هغه څه چې ته ګوري هغه بل څوک نسي لیدلی، هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی. هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسي جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې، ستونزې د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې، ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یې، یو مهمه سرچینه یې. نو د ژورنالیست د تشویق لپاره او د ژورنالیست د حیثیت لپاره او د ژورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه ژورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سوء استفاده کوي، د هغوی انجام، د هغوی پایلې، د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده. ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته او ډېر ته به ژورنالیستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بده سترګه ته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سوء استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي او د دې ولس ازار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه ژورنالیست تشویق کړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکړم.
ډېره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله د حماس کورم ودان قلم هم همیشه تاند اوسېږه. مننه.
د اریایی ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدې والی لري او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوتري یا کفتري د کلمې په اړه د هندي فلکلور یو کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوتري د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شي. د زرپاڼې نننې پاڼه وګما جبار خیل وړاندې کوي.
زرپاڼه. کوتره.
په آریایي اقوامو کې کوتره د سپیڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې له کلونو کلونو را پدې خوا په آریایي اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپیڅلتیا په باب ما له استاد راجبل راجنای یوه کیسه اورېدلې وه چې دلته یې را نقلوم. له میلاده وړاندې د هند په اترا پردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغې کورنۍ مشري د یوه مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یوه لور او یوه میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو، او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډېرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډېرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي وبه ناروغي ګډه شوه، او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې، او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله، او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده، نو خلک به د ته راټول شول، او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روما ته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو، او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده. خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا و. کلونه تیر شول. د دغې سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو، او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالي راغله، ټولې ویالې وچې شوې، او له غره نه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غره نه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله، او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل، او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو، او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړي عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې، او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی به د عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه، او دا ځکه که چیرې دوی سرونه پورته کړي، نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بې ادبي کېږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلې وه، او دا چاره دوی د سپېڅلتیا نښه ګڼله. که چیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي، نو سوال یې نه قبلېږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وایي، چې معنا یې پاکي، سپېڅلتیا او عذر دی. د کبوتا کلمه د سانسکرت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول، نو د غریزې سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشې کولو جرګه وربلېږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې، خو اچایې خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو، نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو، او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی وو، او د بخښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت وو، او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بېواره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه، د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته، او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو او په اسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د اسمان شور د جګړې خلک لک را ساړه کړل. یوه شیبه بلا نه وتیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیالیو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجندانه په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت په دود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر او میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده او پلار نیکه روحاني خلک وو او د ممنځیو مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهد میرمن وه. دیني علوم یې لوستلي وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خېخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شو چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زیزوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډل ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وعظان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عبادتاتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې. او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته رانقلو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد الفقراء څخه رانقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده، دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده، څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کېږده، کل دنیا به دې دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده، ټوله غواړي حسابونه، که دې وخي که دې مېږده، دنیا ترک وهه که پوهې، د بقا پر لورې پخېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پریکتا.
شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزیږي، د شعر پر رښتی الهام راوړي او له چاپیریال متاثر شي شعر لیکي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې نظم خودکشي اورو.
Thank you.
نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوې، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوې، نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوې، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوې، نن بیا د یو پاڼه رژېدلې، نن بیا د یو چا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوه مړ شوې، نن بیا په لرو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سمه غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتو په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زندې شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړې شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شیر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوي، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، اوف څه وکړم نن، ولې په خپل ځان یم، دا څه وشول، دا څه را باندې کیږي، خفه یم خفه له درست جهان یم، نن غواړم له قفس ځان آزاد کړم، بندی نه یم بندی د لوی زندان یم، دا ولې دا څنګه، دا ولې دا څنګه، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډما، د ستړي مسافر غوندې پښیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځومه بیا سرې یم، په هر لار لاسونه غورځومه بیا سرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم خی کړکی غره ته وکړم، نن غواړم وروستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مو کړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې وایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې وایم ولې راو خيار شوم، نن غواړم چې وایم ولې لیونی وم، نن غواړم چې وایم چرته درنه زما، نن غواړم چې وایم نن زه څه کوم، نن غواړم چې وایم ولې فنا کیږم،
ستا فکرونه بدم شي زبلار شم، دا دنیا وا بیا شد بلاش،
نن غواړم چې وایم ولې فنا کیږم، نن غواړم چې وایم ولې غلې کیږم، دا څه دي چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دي چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دي چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا څه دي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دي چې معده معده ماتېږم او چوپ یم، دا څه دي، دا څه دي، دا څه دي چې زه لویږم چتېږم، دا څه دي چې په خپل سیوري زنګېږم او چوپ یم، دا څه دي چې پر هر نکړې کې باسم خوشحال شم، دا څه دي چې له ځان سره بوګنېږم او چوپ یم، دا څه دي چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دي چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دي چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دي چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دي چې محبوب پې ساندې وایي چغې وکړي، دا څه دي چې زورېږم زورېږم او چوپ یم، دا څه دي چې د هرې بلا مخ را ته اوښتې، دا څه دي چې د هرې بلا مخ را ته اوښتې، دا څه دي چې ورکېږم ورکېږم او چوپ یم، دا څه دي چې له ځان سره په جنگ باندې اخته یم، دا څه دي چې په ځان باندې قتلېږم او چوپ یم، دا څه دي چې تاسو نه جدا کړم روان یم، دا څه دي چې مړکېږم مړکېږم او چوپ یم، دا څه دي، دا څه دي،
مرګ هسي بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی، مرگ ہسی بدنام دے اے تکلیف خو زندگی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو جوندی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو جوندی مرگ ہسی بدنا
نړۍ کې څه تیریږي
اوف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا د آسیا تر اوسترالیا میر
ما څنګه
ورته چکان سونوچ ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.